وناقص كمي خاين كتاكايرا كمي خاين يا ايك زنان ودكتران افغانستان ايام ما اينا با افكار و اندیشه که دارن منحرف بسازن.
تشکر بانو، سلامت باشین. تشکر بانو از شما شنونده های و بیننده های عزیز. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. روز شبتان خوش.
چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه ته طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون یو خزه د خلکو په مخ کې په درو وهل ده. د محکمینن پر خپل وی پانه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې تللی بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې باندې محکومه شوې وه. نړیوال بنسټونه د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکمونو تطبیق ته دوام ورکوي. چین تایید کړی چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې پیو وسلوال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی. فرانس پرس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکوي چې دا برید د تاجکستان په خاوره کې دننه دی و چینایي شرکت پر کم شوی دی. په بیان کې دا برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلی دی. بیان ذاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړي. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بېکاري او د اقلیمي بدلون جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون پر خپل وېبپاڼه په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هېوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د یاد هېواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې اشاره شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل اکس پاڼه هغه تور او سپین اکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. ایران او آیسلند هم له افغانستان سره په یو برابر د ملګرو ملتونو غړي شو. وروستۍ خبر امدا چې په پاکستان کې د ماشومان د ګزار په ناروغي پولیو د خطر ناروغان شمیر 50 تنو ته رسیدلی دی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د پولیو 15 پیخه د خیبر پختون خیلات په ټانګل سولې کې په یو شل میاشتنی ماشوم کې موندل شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو ډاٹ کام کې اوري. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمخ نه کار واخیستل شو. د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
نن د نومبر 19مه د تشرم نړیوال ورځ وړاندې به په خبرونه کې ووري او کابل کې د برق دوندره پرچوي.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر یمایری او د دیواد په بن خارکی د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی ده. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبرې کړي او ویلي دي چې خپل مسؤلیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا او لاملونه یاد کړی دي. نور چې زیات
پرمخ مسله هغه چې په جرمنی کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو له خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لورې د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي رادیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته دی ویزو تمدید غواړي او یا ځینی اسناد چې هغه حقوقي اسناد دی او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بون خار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو او د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لاره نه ده چې سفارتي خدمات یا کونسلي خدمات بیخي بند شي، باید حل لاره ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې د غلطه افغان قونسلګری لارې جرمني میشتو افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نا وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنی او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. خغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولیو لخوا د کنسلي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي لامل لا اساسي ستونزو سره مخ شوه. په همدې حال کې د جرمني په بون کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادی قونسلګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی. ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په قونسلي چارو کې د فعالیتونو د ځان او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راز تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوبه اتاویه کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي. خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د واده پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښتې سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یو نامه معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دی په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنۍ یو رښتیا ګوی ګام دی واخی موږ افغانان دی په وټه غسر راټول کی موږ افغانان دی سرکښین دی په افغانستان کې دی دایمي سوال راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واسکار دی
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستې ضرورت لري او کافي بشری مرستې ورسره وکړي دا کومې مرستې چې کا دا کافی نه دی
د کابل خر اوسیدونکو لیما مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو خزو لګول سوي بندیزونو ته پام وکړي
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه دا غدا چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي
خو بلندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي
ملګرو ملتونو سازمان دی او نړیوال او با اعتبار حقوقی سازمان خانه خا اغیز پر هیواد که خصوصا په افغانستان کې لري اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان من د اړه درلوده او لري چې څنګه کولی سي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان دې له موازینو نه او دې له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دوی ګټه پورته کړي
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی
نن د نومبر 19 د تشتاب نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشتابونو ته لاسرسی نه لري نور جزئیات پر راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه د لورو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې له ډېرې مودې راهیسې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سخت ساده تشنابونه
په دهنی غوري ولسوالۍ کې د تشنابونو درغولو په برخه هیڅ کار نه دی شوی کچیر ته وشي ګټه به خلکو ته ډیره وي ځکه په دې برخه کې به خلک خوندې شي
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ډیری لرو پرتو سیمو کې د تشنابونو د کمښت له کبله خلک بيدیا او کې خپل حاجت رفع کوي چې له کبله یې غني ناروغي رامنځته کیږي د لرو پرتو سیمو سربیره په لویو خارونو کې هم د عمومي تشنابونو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي د پکتیا ولایت اوسیدونکو اسمت الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې نن په ټول جهان کې د توالت یا تشنابونو نړیواله ورځ ده زه به د افغانستان په اړه دومره وایم چې د افغانستان زیات فرقونه د افغانستان په زیاتو محیطونو کې چې مطلب هلته ګڼه ګڼه زیاته ده تشنابونه په لویه پیمانه نه دي
د کابل خار اوسیدونکو صداقت بیوي هغه تشنابونه چې په خار کې جوړ شوی پاکوالی ته پام نه کیږي او باید لا ډیر معیاري تشنابونه جوړ شي
دولت امارات اسلامی طرف افغانستان برنامه
دی وی د امارات دولت د تشنابونو د جوړولو لپاره کوم برنامه نه لري او په دې برخه کې کار نه دی شوی هیله لرم چې په لوی خارونو کې چې نفوس زیات دی د تشنابونو جوړولو ته پام وشي
د شهرها خصوصا د شهرهای پر جمعیت توجه سرت بگیرد
ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې د تشنابونو د کمښت او یا هم د غیر معیاري تشنابونو زیات اخیزمن شوی قشر میرمنې دی او د دوی لپاره په ځانګړې توګه د امیندوارۍ پر مهال معیاري او مسونو تشنابونو ته لاسرسی مهم دی نسایی او ولادی ډاکټر عاطف بارگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خانم های باردار یکی از مشکلات به دغدغه های
حامله یا باردار میرمنی چې ایولو یا اندیښنه لري هغه تشنابونو ته د ورتاک مسله ده دا د دوی لپاره لوی ستونزه ده په دې مرحله کې له معیاري تشنابونو په ځانګړې توګه له فرنګي استفاده تر یو بریده د دوی ستونزې کمولای شي او په عامه ځایونو کې د میکروبونو د لیک د مخنیوي باید میرمنې له تشنابونو استفاده ونه کړي
ملګری ملتونه وایي چې طبیعي آفتونو تشنابونو ته ډیر زیان رسولی او په ټولونو کې د معیاري تشنابونو د نشټوالي له کبله د کولرا په ګډون ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان لړل اقبال همدرد وایي چې حکومت مکلفیت لري چې معیاري تشنابونه ورغوي.
په ښار کې د لاسپینځلو معیاري دستشویانو ته د خلکو نه لاسرسی بیلابیلې ناروغۍ رامنځته کوي، او دولت په دې برخه کې مسؤلیت او مکلفیت لري چې په لویو ښارونو کې معیاري دستشویانې ورغوي.
د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري، چې له کبله د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې باد په زندانونو کې د پاموړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغې باد یې زیات بوج راوستی دی. د دغه وزارت وایي اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډیری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. نور حال په راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هېواد اعلان کړی چې د پاموړ شمېر افغانان د دغه هېواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول سوي او بندیان سوي دي. د که هم د دغه بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هېواد پر حقوقو د پاموړ مالي بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خبره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران په زندانونو کې د افغان محکومینو او محبوسینو شمیر زیات دی. موږ د هیواد په اکثرو سیمو کې افغان بندیان لرو. جرمونه یې هم متنوع دي چې ډیری یې د مخدره توکو اړوند جرمونه دي. شمیر یې د پام وړ زیات دی چې پر بیت المال یې ډیر پوچ راوستی دی.
بقایي په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه، او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه سوي، او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره سوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلي وزارت له مرستیال عسکر جلالیان سره په کابل کې لیدلي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړې دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هېواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلي وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره سوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوان په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زما د تره زوی په ایران کې بندي دی او موږ پرې هیڅ احوال نه لرو. د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دی. هغه کسان چې اسناد و نلری بیایی رد مرسکویه نو همدا ډول نیول زیات شوی. هر ورځ خلک نیسی.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروی کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تمانځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي اموس اوخشاتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. اوخشاتین دغه په ترڅ کې سیمې ته رسیدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د اسبلا ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید، او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندې پوځي څنګه حمله لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړې ده. د اسرایل او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې تر هغه متحد ایالاتونو جوړ کړي لڅو نه رئیس پر سنوي کې لاس پلاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرح په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپې تو ورځو لپاره پر یو بل حمله ونه کړي. د اسرایل پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایل په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. لشپیتو ورځ وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمنی د خبری آژانس ډی پی د راپور لمخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرح مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرایلو پاوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وای، غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپلو کورونو ته ستن شي. په دې ترڅ کې اسرایلی الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړي او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حمله وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د خواخوږۍ لمخې پر اسرایلو د توغندیو حمله کولې. اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرایلی وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 1500 نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرایلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هواد د امریکا د سولې طرح ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل خار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامداره پرچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15-16 ساعتونو برخنا لري چې لمړنۍ اړتیاوي نه پوره کوي. تفصیل په راپور کې.
د کابل خار ځینې اوسیدونکي وایي چې لډيرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل خار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې، نو به برق امنی چوبه ځان ته څوک ډکې چې بیا ټانکي خو بېخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي، یا فرض د مثال لس دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډکې، خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي. هغې نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمي کې، دلته لرګي نه یي، ګاز نه یي، برق نه یي، نو څوک همداسې بس په ژمي کې دلته مر پسې ګرځي که چېرته مری څوک یو مر لاندې کینی نو ځان تاو دکی.
د کابل خار دی وی بلې برخي اوسیدونکو بیا وایي چې د بی برقی له کابل دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای. د کابل خار د کارتینو سیمي اوسیدونکو کمال په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
نایلل جین اړه نایلل جین دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نس تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي، یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي، کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نسو تر هغه درتونه خلاص شي. نو دا ډیر اوسن شوې ده، دا اوس دا به ورکی شپې شپې نی ډیر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي پاړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په وی پاڼه کې په خپورشي پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول له برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې وا چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 260 میلیونه ډالره پیسې کیږي. له غونډوي هیوادونو وارد شوی برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکی او یا هم په هغه هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي، چې د مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی، بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وای د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړی دی.
مخابراتي شبکې نور کمزورې دي او انټرنیټ ګران دی او په اطراف کې کار نه کوي. مشکلې کې ډېر سره لاس دیوان چې په اطراف کې لیکي کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
دغه چې شبکې به ښه ډېرې کمزورې دي، یعنی ټول لاس سره لاس ګریوان جوړ سره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نورې کمزورې شي چې د ټلیفون اړیکې لاس په سمه توګه نه سره کېږي او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي او یعنی سر ملنس سره خلاص بیا کوم پیکیج چې پاله کړي هغه ختم شي مونږ درو.
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بیه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلق بلا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سی.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډیر زیات دي او یو میسج وکی را یو میسج هم نه زتا موږ د خونی وتاک داخل سو یو میسج هم نه دی کله چې را په دکې یو میسج مو ضرورت دی ضرورت په اساس به چې تا بم تر خوږه جن کړي او بل د شرکت د بازار مې وځل له کله شرکت بازار دی صافیان دی ټوټه را په کې سي په میسج یو میسج هم نه دی پر مخ کار دی او مسالې په اړه دونه زیات چې به کې په هدا زیات دی او هر څنګه انټرنیټ په ډیر ځان دی هلمند د اقتصاد زیبه دی په انټرنیټ ګران دی هیڅ کار نه کوي خو دی وايي چې داسې واسطه یو خپل پر سر پیسې کټی ځنی بس لانکی بس سر د پله سي لانکی بس په پله موږ د مخابرات تر څخه غوښتنه دا ده چې موږ لپاره جدي اقدام وکړي چې موږ ته د انټرنیټ زمینه برابره کړي چې موږ کارونه افراد ګرد کاروبار والا کړی شي وای فای نه شي وای فای سره ډیر کمزور دي مصارف یې زیات دي کار نه کوي موږ باید وایي چې موږ ته اسانتیا برابره کړي انټرنیټ مو کې سي
کله شبکه کې د چا پر چا باندې کار نه و هغه بي سنگ واري باچ واغ تري و نو د شبکو کار نه کوي بیا نو دریو زاپر په پښو باندې لاړو ځکه چې هلته ما سي موټر معلومات وکي هغه موټر مو راسي بیا ما مرې ته انکار کړ بازار ته یعنی ډیر ستون سره مخ کړی تکلیفو سره مخ کړی.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وای چې د ستونزې تر پخوا ډیر یاواری کړې دي.
په باندې مو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي او سره کښېنستلي د ستونزو مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ ته په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په بخش کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنه به پکې ولري او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډېر سلنه ټیټې کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خبرونه طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون نیوه خزه د خلکو په مخ کې په درو په درو وهلی ده. د محکمې نن پر خپل وی پړه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا دغه څه په خطر چې دلالي بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې بند محکومه شوې ده. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شو دي. فرانس پرس خبر اژانس چین د بهرنیو چارو وزیر دی بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې د نن دی وچنۍ شرکت پر کم شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه ویبل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای دې راولا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل دومره متاثر کړی دی چې لدې وروسته به شیرونه حماسي بڼولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورکړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه.
لخاغلی یار محمد پردې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ اوس د کړو پاکل وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګي غړول دي او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امغه تل یو لیسی چې زمنګ د کلیم نوم دی د لیسی نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کیږي. ما تر دولسم پورې امغه تزده کړو او کړو لا غزا فارغ شوی بیا د 1993 کال ول بته شي جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور ماده گیول وست او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخي برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رښتا حکومت د برخه حکومت هغه مول وستا او په 1998 کال تر فارغ شوه.
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي ځکه دوی وایي او خدای دې چې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بلداد چې اغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او د خبر تاسو منئ کنه
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کړه ولولي یاد ادبیات تعریف کولولي د یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا لټول غیبونه پاک وي او سپیڅل وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت ورته وي او سی پاغه کې دغه سی نور کانسپټونه وو سی چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلاوي. مثال د په خبرو کې دغه عمر بلیغ وي متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې خه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړم همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي نو ډاکټرۍ ته چې زبا سم له لاسه دندوالم نه انجنیری ته چې زب کوم ځکه پر انجنیری تر سره کم نه مثال دغه سه نوري برخي دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات داسې یو سدي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات په لولو او له دغه طریقې به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقې به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقې به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکم چې ما نه طرحه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ ترګه چې زده کړم په همدغه برخه کې وکړي.
دې ترڅو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړل ما ورسره خواږه نثر هم لیکلې ده. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڑا باندې زخپل او شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخه د پارجدن واغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی وو بیا د ژوند بس زنو مصروفیتونو بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1990 خواوشا د 1990 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعري ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اغل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه جالب سي
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله دا نوم دی. زه به دغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بيخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څور رزق قیامت دی، خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي، زما د څه خراب عادت دی خدای دې راواله، او کور کې څوک نشته زه بيخي واز شوې ما، د ملاقات یو خو فرصت دی خدای دې راواله، مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري، خوخ مل تاثر غربت دی خدای دې راواله، او د کلی جونې به دې زکه یادوي پردیسا ورته میکړې ستا صفت دی خدای دې راواله.
ډیر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا ما هغه وخت کې نامنی ډیر و او شخصا جزه چیرته اوسېدم، نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل درون هم شاعر ډیر اغېزمن دی او اصلي منشام هم دغه ځای ده. خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی، د جنګ یاد ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې، حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی، خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري د هر څه پرېښودل، نو دا خپل لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتون چې زه فارغ وم نګرار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه، له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره و او لږه پانګه و، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو اته کاله نه کاله تجربه را سره وشي، د خبریالۍ و، د ټولنیزو خبرونه و، د سیاسي خبرونه و، د پریزنت و، د پروډیوس و. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود شه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا در سره یې، که ته حقوق ولولم دا در سره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډیر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه دی لیکلی، خو دا هم ډیر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس مونږ لیکوالان لرو چې یا یې حقوق لوستي، یا یې طب لوستي، یا یې زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا یې کوي. نو مونږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړمه. داسې خاص کار لا نشته، دی یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی، نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه پنځلس لسو ورځو پورې په زرګونو مینهوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې له ما نه چې مخکې څوک تللي وو، یا له ما نه وروسته څوک ځي، یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې، خو له ما چې مخکې څوک راغلي، یا له ما وروسته څوک راغلل، یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینې لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانه ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم، هغلته به راغله، مونږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ، او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې مونږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو، خو دا چې مونږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې زموږ د نور وس ورسېږي. بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیری خود سیدی چې سره لدې چې له وخت دغه دی دا اغیزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډیره منی. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډیر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي، ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیری مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د دنه وروسته حماسي ځکه وي چې او اغیز به ډېر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سوچې دی، خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کپ نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطف اغیزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
بله که راسو هغه شعر لږ راته ووایه چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیته مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کومه راته یاد ای، زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای، نه دې د ځان کړم او نه دې ځان ته پرېښودمه، په مخ دې خښه ته زما له ژوند آزاد ای، پخپل خوخه دې رخصت را کړ جواب دې کلمه حکومت خپل خلکو ته وایي چې برباد ای او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې له دا واوخت انتظار بس دې د خدای لپاره کنه یار بس دې پتو پی مول راغاړ وزا د رقیب مخ کې دغه کار بس دې خلک پوهیږي جنجال مرا ګورا استاد لراتل په دغه لار بس دې ګلمخي اړ نه یې چې و مې وژنې زما لپاره دې انکار بس دې پتورا شپه مې بیا زل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دې
ډیر زیاته مننه پر دې صاحب مونږ به په دې تمه یو چې له دین هم زیات کلی شاعری وکړي او خپل هیوادوالو ته وړاندې کړي راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غوځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم اوسره دی دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاري تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډیر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي دا به د یوه عادي انسان خبرې خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدای باندې وای چې د نور لستونکو یا د نور اوریدونکو اغزل په دغه غونډیانو باندې یا د غریب خلکو باندې وسوځي تبغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي نو د ټولو برخو لیکوالان مثال د زراعت د برخې دی د طب د برخې دی د انجنیری د برخې دی پیلوټان دی نظامیان دی ادیبان دی ژورنالیستان دی د هر یو په خپل برخه کې دغه سره ټول شي او د خپل برخې دغه سوجي له یو بل سره شریک کی ویل کی خبري کی نو زه په دې باوري مې شي دا برنګ راوړي او بل خراب کم څه ته شیارته د لیکوالۍ له درکه هغه به مونږ هم پوره کړی وي او کې دې شي چې لدی تر کومه هغه سرچینی خبري کوشي زمو په وطن کې سره واندې چې کیږي په چا باندې کیږي او بل خراب خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وایو ریدو
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي دا او د ته ورته پښتنه به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي افغان ځوان عزیز خپل تجربه سره وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصرف کړي
د کول شي چې د انټرنیټ لري افغانستان کې انټرنیټ بند نه دی په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي درسونه په انټرنیټ کې دي یعنی د خپل تعلیم هنه انټرنیټ لري آنلاین هم کې موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو په لاساو په هندونو افغانان ته په استرالیا امریکا او کاناډا ارزه کې جوړ شي چې آنلاین درسونه ورکړي دي کوشش کوي چې آنلاین درسونه دي مخه راوړي او کدی ودې ځانتونو مخه باندې یا امکانات ورته نه یاد یقل چې ار څومره او ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا انټرنیټ تر لاسرسي لري د کول شي چې ډیر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي خپل د پریشان او خپل مشکلات او کول شي چې د انټرنیټ تر لارې نه ځان ته ساده لار انتخاب کړي تر څو هغه د دې دردونه چې دي مشکلات چې په وطن کې د انټرنیټ تر لارې کول شي چې د لږ ځان خوشاله پیو سات او تعلیم هم ته زده کړي
bale یو څه چې په ټول خلکو په تیر ځوانانو باندې ډیر اثر کوي هغه دا ده چې یو څوک خپل تجربه او سره شریکه کړي د خپل عملی ژوند نه خبري وکړي تاسو
تاسو څه وکړل خپل ژوند مو سره کوم تنظیم کړ؟
مونږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاستو پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مو چلته تېرې کړلې. مونږ چې کله وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن د وحشت په حالت کې و. مونږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته هلته ښه هلته د شپې. نو کله چې مونږ پاکستان ته راغلو، مونږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا مونږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغې کې م اشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته مونږ ادامه ورکړله. نو زما د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته د ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زمونږ چې په پاکستان کې ادامه لري. خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زمونږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلی دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به مونږ انتقال شي. دوی ډېر نایلی دي، همداسې بس منتظر دي چې مونږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تېرېږي، هر لحظه چې تېرېږي وخت تېرېږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، ترڅو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ یې کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه مونږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا ته په تلاشو کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، مونږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو، اوس مونږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دی د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دوی هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنس مشنو ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ د ځوانان لرو، لکه کته څو فکر کړی، هزاره ورونه ځوانان جنکې دي، دوی باور کوي چې همدا اوس هم دوی بیکاره نه کېږي. کته څو برچی ته لاړ شي، دشتي برچی کوم باندې شي، او منطقه د کابل کې ته لاړ شي، د دې د ځوانان هغه د دې هغه لورګان یا تا ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناشته دي، آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضي وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي، او خپل ایجاب مراتب په دوکانداری کوي. بعضي وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي، لکه مربا همدغه سي نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي، او نور داسې پروګرامو کې، یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمينه ځان ته برابرول شي. د ډیرو پیسو نه، د صفر پیسو نه هم کولای شي.
روزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي، له رواني اړخ څخه له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي. له ارواپوه شمه کټوازینا نوري خبري اورو.
ژور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي، کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې، لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي، په دې مراحلو کې مخه یو ځلی ډپریشن تجربه کړی دی، هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي خارجي وادونو کې. نو طبعا کله چې یو څوک لوطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخه به دی غیزه کوي. نو دا لامل شوی د چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري. په کلي شکل کې ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت تزي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نیو فساد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. بخامخه باید د دې مخنیوي وسی، له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لری کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لری کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پریږدي، یا مکتب خوشی کې پانتون خوشی کې درس ویل پریږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
¿Qué es esto? شونډې ګلابي لري ګل ګل انندي لري شونډې ګلابي لري سپین مخ دی همه یارا ستاد سکه مې یارا سپین مخ دی همه یارا ستاد سکه مې یارا ستاد سکه مې یارا
گلابی لری گل گل انندی لری شندی